الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سجدی د آیات فضائل او شپیته مسلې دعای عطار یا الله پاکا سوک چدار سالا د سجدی د آیات فضائل او شپیته مسلې ولولی یا ووري د هاغه د سجدو خوندونه نصیب کی او هاغه سره د خپل امور او پلاره به حساب او بخي او جند البردوستي داخل کی آمین بجاه خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا درود شریف فضیلت دا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے چاچے پا ما باند پا ورز و شپکے دا شوق و محبت پا وجہ درے درے کرت درود پاک الستلو پا اللہ پاک باند حق دے چے دا حاغ ورز او دا حاغ شپے گناہنا ابخی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ دیر دا اچت مرتبی ابدال یعنی پا اولیاؤ کیو. حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ با دا اندلس پا جماعت جامع مسجد حیزر کی دا سحر دا منز نفس بیان فرمائلو. یو زل یو سو راہبان یعنی غیر مسلمہ دا آغی دا امتحان اخستو دا پار دا مسلمانو پا جامع کی رال او پا جماعت کی دا خلق سرکی ناستل. کل چی حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ بیان شروع کو نو دا لک سات دا پارا خاموش شو. بیا یو درزی حاضر شو. حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ تر نه پختنه وکړه چې دومره دی ولی ناوخته کو. هغه عرض کو، حضور ستاسو په حکم باندې مې د شپې په ټوپو جوړولو کې ناوخته کړو. حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ د هغه نه ټوپۍ واخیستې او ودرېدو او ټولو راهبانو یعنی غیر مسلمو ته په سر کړلې. خلک په دې باندې ډېر حیران شول. غلام معامله اوسه پورې واضح شوې نه وه. بیا حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ بیان شروع کو. هغه کې یو دا جمله هم او فرمایله چې اے فقیرانو، کله چې د الله پاک د طرف نه توفیق هواګان سعادت مند زړونو باندې لګي نو هغه هر رڼا وجني. بیا هغه سا واخسته په کومه چې د جمعه تقریبا دیرش دیوې ملې شوې. بیا حضرت شیخ ابو مدین رحمت الله علیه خپل سر مبارک راپورته کړو او وی فرمایل د الله پاک نه علاوه څوګم د عبادت لایق نشته. اے فقیرانو، کله چې د عنایت انوار مړو زړونو ته رڼا کوي نو اغوی پر راحت او په سکون سره ژوند تیری او هر تیاره د اغوی د پاره رناش. بیا چې حضرت شیخ ابو مدین رحمت الله علیه سا واخسته نو ټول ډیوی واپس رڼا شو. د دې نه پس بیا اغوی د سجدی یو آیت ولستلو او د اغوی تفسیر بیان کو. د اغوی نه پس سجده وکړه او خلکو هم د اغوی سره سجده وکړه. نو راهبانو هم د رسوایی د ویری نه د خلکو سره په سجده باندې پریوتل. حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ پا سجدہ کے دا سے دعا وکلا چې یا اللہ پاکا، تا دا خپل مخلوق پا تدبیر او دا خپل بندگانو پا مصلحت باندے خب ہوئے گی. دی راہبانو، دا مسلمانانو پا جامع کے دا مسلمانانو سرستا پا بارگاہ کے سجدہ کرے دا ما دا دوی ظاہر بدل کو. دا دوی پا باطن بدلولو باندستان علاوہ ہی سو قادر نشتا. ما دوی ستا دا کرم پا دسترخان باندے کی نولی دی. ته دوی د کوپر د تیارو نه راوباسي او د ایمان په نور کې داخل کی. راهبان لا سر د سجدین راپورته کړی نو چې د اغوی نه د کفر او شرک تیارې لري شو او اغی په اسلام کې داخل شول. دعای ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وګو محترم اسلامیرونو، تاسو د الله پاک د ولی شان لیدو، کوم چې د الله پاک په عطا سره غیر مسلمه د مسلمانانو په جامو کې په لیدلو یوازې اونه پیژندل، بلکې هغوی د خپل دعا په برکت سره اسلام ته هم داخل کړل. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله دې زمونږ به حساب بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. په دې واقعا کې د سجدی د آیات ذکر شو. راځي چې د سجدې د آیات په باره کې ګټور معلومات او د دې فضایل او مسلې ولولو. د سجدې آیت ته د سجدې آیت ول ویلې شي. د سجدې د آیت د تلاوت کولو بلکې د دې سجدې والا جز د اورېدو یا لستلو سره سجده واجب کیږي. په دې وجه دې ته د سجدې آیت او دې سجدې ته سجدې تلاوت ویلې شي. الله پاک د قران کریم په درشته مسیپاره سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21 کې ارشاد فرمایي واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. ترجمه کنز العرفان.
او چکل د اغي په مخ کې قران لستل کیږي نو سجده نه کوي. شان نزول کله چې په سوره اقرا کې آیت وسجد وقترب نازل شو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا آیت ولستل او سجده وکړه. مؤمنانو هم د هغوی سره سجده وکړه، البته د قریش کافرانو سجده اون کړله. نو د اغوی د دې عمل په بدی کې دا آیت واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون نازل شو، او فرمایل شول چې کله د کافرانو په مخ کې قران لستل کیږي نو اغوی سجده تلاوت نه کوي. د قران کریم مفسر امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي کافران ډیر فصیح او بلیغو، ځکه د اغوی سره د قران کریم د اوریدو نه پس د دین علاوه بل هیڅ لار نه و چې اغوی ځان د قران کریم د دې په مثل د راوړلو نه عاجز کونکي کتاب اومني. یعنی دا خبره اومني چې د قران په شان بل کتاب سوګم نشي جوړولې. کله چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت صحیح کیدل او په احکاماتو او په منکړې شو کارونو کې د هغه اطاعت واجب کیدل او په جندل، نو په اغي باندې لازم وو چې اغوی په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ایمان راوړي او د اغي تابعداري وکړي. خو کافرانو داسې اونکړل. د دې وجه نه د قران کریم په اوریدو په سجده نه کولو الله پاک د هغوی مزمت یعنی غندنه کول حق دی. د دې آیت نه ثابت شولا چې د سجدې په آیت اوریدو سره سجدې تلاوت واجب ده، او د حدیث نه ثابت ده چې د هغه آیت په لستون کې او اوریدون کې دواړو باندې د سجدې تلاوت واجب کی. د تلاوت د سجدو وجه، حضرت علامہ علی ابن سلطان محمد قاری حنفی رحمت اللہ علیہ دا علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ په حوالے سره بیان کړی دی چې په قران مجید کې چې کوم سوال د سجدی دی د هغه اسباب دا دی. اول، په بعض ځایونو کې د سجده کوونکو تعریف شوی دی. دویم، په بعض ځایونو کې د سجدې نه د انکار کوونکو بد بیان کړی شوی دی. دریم نمبر، په بعض ځایونو کې د سجدو کولو حکم شوی دی. او څلورم نمبر، په بعض ځایونو کې د سجدې کولو ترغیب ورکړی شوی دی. صحابی رسول حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې به د سجدې آیت ولستو نو موږ به د اغوی سره سجده کوله، ګڼه به جوړېدله تر دې پورې چې په موږ کې به بعضو ته د تندید لګولو دپاره ځای نه ملاوېدلو چې سجده پرې وکړی شي. د قران کریم مشهور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه لیکلی دی د سجدې د آیت لستلو سره سجده واجب کیږي، او په اوریدو هم، او دا چې سجده ډیره اهمه ده چې صحابه کرامو به په ګڼه سره دا سجده کوله. شیطان په جړا تختی. د سجده کوونکو په لیدلو شیطان ډیر خپه کیږي چې افسوس د سجدې په برکت خو به دا جنت ته لاړ شي او زه به دوزخ ته پرې وزم. په دې باره کې د مدینه د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک دی، کله چې انسان د سجده آیت ولولي او سجده وکي نو شیطان په جړا جړا تختی او وی افسوس چې انسان ته د سجده حکم وشو نو د سجده وکړه او د ته جنت ملاو شو، ما ته د سجده حکم وشو ما انکار وکړو نو ما ته دوزخ ملاو شو. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث پاک لاندې فرمای شیطان چې کله انسان په سجده تلاوت کول ویني نو دا ارمان کوي او د هغه زینه تختی. دا سجده د مونز د سجدی نه علاوه ده، او شیطان چې د کوم سجدی نه انکار کړي او هغه سجده هم د مونز نه علاوه و، ځکه هغه دا یعنی د تلاوت په سجده لیدلو ارمان کوي نه د مونز په سجده کولو، ځکه چې د مونز سجدی خو په خپل باندې هم شیطان کولی. د اعلی حضرت رحمت الله علیه شهزاده مفتی اعظم هند مولانا مصطفی رضا خان رحمت الله علیه لیکلی دی واسطه یہ اس نور کا تا حضرت انسان قبلہ بنا، سارے فرشتوں نے سجدہ پیش صفی اللہ کیا، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. ونی د سجدے پا آیت باندی سجدہ اکڑا. حضرت عبدالرحمن بن حرملہ رحمت اللہ علیہ بیان کی چھ ماد تابعی بزرگ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ دا منز او دا ورز اعمال پا خط طریقہ باندیات کری. دا شپید اعمال پا بارکی میں دا اغی دا غلام نتا پوسکڑو. نا اغی ویلی چ حضرت سعید ابن مسیب رحمت الله علیه به هر شپه د سوره صاد والقران تلاوت کولو. ما د دې سورت په خصوصي توګه د لستلو د وجه پوښتنه وکړه. نو وی فرمایل چې یو ځل یو انصاری د یوې ونې سره په خوا کې د دې سورت تلاوت وکړو، کله چې د سجده آیت ته ورسېدو سجده وکړه نو ونې هم سجده وکړه. انصاری د ون نه دا آواز واورېدو چې اے الله پاکا ما ته د دې سجده په بدله کې اجر را عطا کی، زما نه د ګناهونو بوج لري کی، ما ته د شکر نعمت را عطا کی او زما دا سجده قبول کی، لکه څنګه چې تا د خپل خاص بنده حضرت داود علیه السلام سجده قبول کړله. پشپکې د سجده تلاوت او د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دعا د ټولو مسلمانانو د خوږې مرجانې حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې په قرآنی سجدو کې لستل: سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، یعنی زما ذات هغه چا ته سجده وکړه چا چې دا پیدا کړی دی او د دغه غوګونه او سترګې په خپل طاقت سره وشلولې. په مونږ کې چې سجده تلاوت راشي نو څه بلولي؟ که سجده تلاوت په مونږ کې وي او مونږ فرض وي نو په دې کې سبحان ربي الاعلى ولولي، او که په نفلي مونږ کې سجده وکړی شي نو په کار دی چې دا ولولي، یعنی هغه دعاګانې کوم چې په حدیثو کې راغلي دي هغه دې ولستلی شي. مثلا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ترجمة: إلهي ستا د پاره می سجده وکړه، په تا باندې می ایمان راوړو، ستا تابعدار شوم، زما زاد هغه چاته سجده وکړه لچا چې دا پیدا کو، دلې صورت ورکړو او دغه غوونه او سترګې وشلولې، برکت والدي الله بهترین پیدا کول والدي. یا داول ولي: اللهم اكتب لي عندك بها اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ترجمه: اے الله پاکا د دې سجده په وجه ته د خپل ځان سره مال ثواب لیکي او زمانه د ګناهونو بوج لری کی او دا ثواب د ځان سره زما د پاره ذخیره کی او دا زمانه قبول کی، لکه څنګه چې تا د خپل بنده حضرت داود علیه السلام نه قبول کړه. حضرت علامه ابن الملک رحمت الله علیه فرمای چې سجده تلاوت کې دا دعا لستل سنت دی. یاد دا وی: سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. ترجمه: پاکی د زمون رب لره، بشک زمون د رب وعده پوره کیدونکې ده. د موز نه بهر په سجده تلاوت کې سلستل پکار دی. که په مونږ کې دننه وي نو پکار دی چې دا یعنی کوم دعاګانې چې بره بیان شولې هغه ولستل شي. یا د صحابه کرام علیهم الرضوان او تابعین عزوام رحمت الله علیهم نه چې په روایاتو کې کوم دعاګانې راغلي دي هغه دی ولستل شي. مثلا د صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه مروی دي چې هغه به په سجده کې دا ویل: اللهم لك سجد سوادی وبك آمن فؤادی، اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. ين ترجمه: اے الله پاکا زما جسم تا ته سجده وکړه، زما زړه په تا باندې ایمان راوړو، یا الله پاکا ته ما ته نفع راکوونکی علم او اوچتوالی عطا کوونکی عمل را عطا کی. په سجده تلاوت کې دا آیت لستل هم بهتر دی: سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. ترجمه: پاکی د زمون رب لره، بشک زمون د رب وعده پوره کیدونکې ده، ځکه چې الله پاک په قران کریم کې د خپل اولیاء په باره کې په دې دعا سره خبر راکړی دی. د تلاوت شوق او سجده تلاوت د نقشبندی سلسلې عظیم پیشوا حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه با په سفر کې د قران کریم تلاوت کولو، بعضې وخت به درې درې سلور سلور سپاری هم پوره کولې. که په دغه وخت کې به د سجده آیت راغلو نو د سورلۍ نه به راکوز شو، سجده تلاوت به وکړله. د الله رب العزت په هغې باندې رحمت وي او د هغې په وسیله د زمونږ بې حسابه بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. د سجدې نه مخکې اجاړی. صحابی ابن صحابی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای: کله چې تاسو د الله پاک د پاره د سجدې آیت تلاوت کوي نو په سجده کولو کې تعدیم کوئ تر دې پورې چې په جړا شئ. که په تاسو کې د چا سترګې نه جړېږي نو د هغه زړه له جړېدل پکار دی. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د سجده تلاوت شپیتو مسلی. د دینی مسلو د شوق لرونکو د سجده تلاوت د مختلفو مسلو یوځای تدراجه مکول د پاره د یو سو اهمو کتابونو
یعنی فتاوا رضویہ بہار شریعت وغیرہ نا د سجدہ تلاوت سے کم و بیش پیتے مسئلے اڑان دکھولی شی. پدی کے ذین مسئلے دا سوال و جواب پر شکل کی ہم دی خب توجہ سر اولولی او پا کم و مسئلہ بان چپوئے نشی نو دا نزدی یو عاشق رسول مفتی اسلام یا دارالفتای اہل سنت تپونو کئی اوزان پی پویا کئی. رابطہ نمبر 0311-78-64-100. نوٹ دا رابطے کا اول وقت دا سحر لسو ناتر دا مازیگر سلور بجو پوری علاوہ دا اتوارنا دا منزو دا خوراک دا پارا وقفا دا ماسپخیم دا یوی بجینا تر دا دو بجو پوری. اللہ پاک تمونتا دا خپل رضا دا پار دا علم دین دا حاصل اولو او نور تا دا خودلو توفیق را عطا کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سجدہ تلاوت کل واجب کی؟ اول نمبر دا سجدے دا آیت لستلو یا اوریدلو سر سجدہ واجب کی. دویم نمبر مسئلہ فارسی یا بل جب کی ام کد آیت ترجمہ اولستلے شولا نو پلستون کی او اوریدون کی باند سجدہ واجب شوا. که اوریدون کے پدی پوہ شوی وی او کنا چدا دا سجدے دا آیت ترجمہ دا. البتہ دا ضروری دی چکہ حاغت معلوم نوی نو چکل ورت اویلی شی چدا دا سجدے ترجمہ دا نو بیا با پی سجدہ لازم وی. او که دا سجدے آیت لستلے شوی وی نو دا دی ضرورت نشتا چی اوریدون کی تا دا سجدے دا آیت پبارکی اویلی شی. درہم مسئلہ پلستلو کی دا شرط دے چی پا دمر آواز کی وی چی که سو عذر نوی نو پا خپل باندی اوریدے شی. سلورم نمبر دا اوریدون کی دا پار دا ضروری ندی چی پا ارادے سر اوریدلے وی بغیر دا ارادے نا ہم سجدہ واجب کی گی. پینزم نمبر که پا دمر آواز سر آیت اولستو چی اوریدے شو خود شور یا دا کنوالی پا وجہ نوی اوریدلے نو سجدہ واجب شولا. او که صرف شنڈ اخوزی گی او آواز پیدا نشی نواجب نشوا. شپگم نمبر دا سجدی واجب کی دو دا پارا دا ٹول آیت لستل ضروری ندی بلکہ ہاگا لپس پکم کے چی دا سجدی مادہ یعنی لفظ وی او دا دے سر مخ کی یا رستو یو لفظ اولستلشی نو دا کافی دی. اوم نمبر مسئلہ دا سجدی سنت طریقہ دا دا چی پا ولاڑا باندی اللہ اکبر اوی او سجدی دا لاڑ شی او کم از کم درے کرتا سبحان ربی الاعلا اوی او بیا اللہ اکبر اوی او ادریگی. مخ کی رستو دوان ازل اللہ اکبر ویل سنت تی او دا ولاڑ نا سجدے تتلل او دا سجدے نا پس ادریدل دا دوان قیام یعنی ادریدل مستحب دی. اتم نمبر دا تلاوت دا سجدے دا پارا دا اللہ اکبر ویلو پا وخ نلا سن اوچتا ولشتا او نا پدے کی تشہود یعنی التحیات ویلشتا او نا سلام. نہم نمبر دا دے پنیت کی دا شرط نشتا چی دا پلانکی آیت سجدہ دا بلکہ مطلقاً دا سجدہ تلاوت نیت کافی دے. لسم نمبر دا سجدہ آیت کا دا منز نہ بہر الستلیشی نو فوراً سجدہ کول واجب ندا. آ بہتر دا چی فوراً یہ وکڑی او کو او دس وی نو نا وقت کولی مکروح تنزیحی دی. دا امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ترغیب اللہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دا منز او دا منز نہ علاوہ دا تلاوت د سجدی په باره کې په فتاوا رضویہ شریف کې ډیر خولي خبري ارشاد کړی دی. د هغه خلاصه په آسان انداز کې وړاندې کولې شي چې په مونږ کې د سجدې تلاوت د کومې چې په مونږ کې ادا کول واجب وي د هغه سمدستی یعنی فوراً ادا کول واجب دي. تر دې پورې چې د دوو دریو آیتونو زیات نا وخت کول ګناه ده او د مونږ نه علاوه هم د سجدې تلاوت د واجب کېدو په صورت کې افضل او د ګناه نه د بچ کېدو محفوظه طریقه دا ده چې فوراً ادا کړل شي. خو چې سعوز در نه وي د خلقو دا ذهن وي چې وروستو به وکړم بیا ترې نه هېره شي. لکه څنګه چې د عربي محاوره ده چې وفي التاخير آفات یعنی په ناوخته کولو کې نقصانونه دي. ځکه علمای کرام د مونځ نه بهر د تلاوت د سجدې په کولو کې ناوخته کولو ته مکروه تنزیهي ویلي دي خو ناجایز نه ده. یو لسم نمبر اغه وخت که په سوجه باندې سجده اون کړل شي نو تلاوت کوونکی او اوریدونکی ته دا ویل مستحب دی چې اغه وی سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ترجمه مونږه واوریدل او مونږه اومنل زمونږ د پاره دی ستا معافی وی اے زمونږ رب او هم ستا په طرف باندې درګرزیدل دی. دولسم نمبر ټول صورت ویل او د سجده آیت پرې خودل مکروه تحریمی دی او صرف د سجده په آیت لستلو کې مکروهتیا نشته. خو بهتر دا ده چې یوا یا دو آیتونه مخکې یا وروستو وسر یو ځای کړی شي. دیارلسم نمبر امام که د سجدې آیت ولوستو او سجده یې ونه کړه نو مقتدی دی هم سجده نه کوي بلکې په امام پسې دیزی.
سوالسم نمبر، زنانه په مونځ کې د سجدې آیت ولستو خو د سجدې کولو نه مخکې حیض یعنی ماهانه بیماری راغلله نو مونځ یې مات شو او سجده تلاوت ورته ماپ شوه. پنځلسم نمبر، د آیت د حروفو جدا جدا لستلو یا جدا جدا اوریدلو سره سجده نه واجب کیږي، ځکه چې یو یو حرف جدا جدا لستل او اوریدل دې ته قرآن لستل او اوریدل نه ویلې کیږي. شپاړسم نمبر، دغه شان که یوې مرغۍ مثلا طوطي د سجدې آیت ولستو نو په اوریدونکي باندې به سجده نه واجب کیږي. ولسم نمبر، همداسې که یو کس د سجدې آیت ولستو او د هغه آواز په ډاګه لکه ځنګل وغیره کې خور شو یا د غر وغیره سسیس سره وجنګېدو او په هغه راتمبېدو کې د سجدې د آیت الفاظ بالکل صحیح واورېدی شو نو هم په اوریدونکي باندې سجدې تلاوت نه واجب کیږي. اتلسم نمبر، که د سجدې نه مخکې یا وروستو ونه درېدو یا سجدې ته د تللو دپارې تکبیر یعنی الله اکبر ونه ویلو یا یې په سجده کې تسبیح ونه لستلو نه بیا هم سجده ادا کیږي خو تکبیر دی نه دی پرېښودل پکار، ځکه چې داسې کول د بزرګان دین رحمت الله علیهم د طریقې خلاف دی. که یوازې کس سجده کوي نو تکبیر په دومره آواز کې ویل سنت دی چې په خپلو غوږو یې واوري، او که نور خلک هم د هغې سره سجده کوي نو تکبیر په دومره آواز کې ویل مستحب دی چې هغې هم واوري. شلم نمبر، که په مونځ کې د سجدې آیت ولستو نو هم په هغه مونځ کې فوراً سجده کول واجب دی، که ناوخته کوي نو ګناهګارېږي به. د ناوخته کول نه مراد د سجدې د آیت نه پس د دریو آیتونو نه زیات لوستل دي، که د دې نه کم ولوستل نو دې ته په سجده کې ناوخته کول نشي ویلی، البته که د سجدې الفاظ د صورت په آخره کې وي لکه څنګه چې د دیرشمې سپارې په صورت الانشقاق کې دي، نو که د هغې نه پس څلور آیتونه هم پوره ولولي او سجده وکړي نه هیڅ باک پکې نشته. یوویشتم نمبر، که په مونځ کې ترېنه سجده تلاوت هېره شوه او سلام یې وګرځولو نو تر څو پورې چې د مونځ په حرمت کې وي یعنی کوم کار چې د مونځ خلاف دی په هغې کې یو کار لا نه وي کړی نو که یاد شو ورته نو سجده تلاوت دې وکړي او د هغې نه پس د سجدې سهوه وکړي او بیا د التحیات ولولي او بیا د خپل مونځ سلام وګرځي. دویشتم نمبر، که د سجدې د آیت نه پس د دریو آیتونو نه د زیات لوستلو نه مخکې رکوع وکړله او د مونځ سجدې وکړله نو په دې سجدې سره به د تلاوت سجده هم ادا شي اگر که د تلاوت د سجدې نیتې نه وي. دریشتم نمبر، که د سجدې آیت د صورت په مینځ کې وي نو افضل دا دی چې د ورپسې آیتونو لوستلو نه د مخکې سجدې تلاوت ادا کړی شي او بیا د ورپسې نور آیتونه ولوستلی شي او رکوع دې وکړلی شي، البته که د سجدې د آیت د لوستلو نه پس فوراً د سجدې تلاوت نه مخکې رکوع وکړه او په هغه رکوع کې د سجدې تلاوت نیت هم وکړو نو په دغې رکوع سره به سجدې تلاوت هم ادا شي، خو که د سجدې تلاوت یې هم ونه کړله او فوراً یې ورپسې رکوع ونه کړله بلکې وړاندې آیتونه ورپسې ولوستل او صورت یې ختم کړو نو بیا په رکوع کې د سجدې تلاوت نیت نشي کولی، بلکې ځان لا سجدې تلاوت کول ضروري دي. لهذا چې تر څو پورې په مونځ کې وي نو سجدې تلاوت دی وکړي. څلېرشتم نمبر، که د سجدې والا آیت نه پس د دغه صورت دوه درې آیتونه پاتې وي نو اختیار ورته شته که د سجدې د آیت لوستلو نه فوراً پس سجده تلاوت کوي او بیا نور آیتونه لولي یا فوراً رکوع او بیا د مونځ سجده کوي، دغه شان دا اختیار هم شته دی چې مخکې د باقي آیتونه ولولي بیا د رکوع او د مونځ سجده وکړي، ځکه چې په دې دواړو صورتونو کې به د مونځ د سجدې سره په خپله سجدې تلاوت هم ادا شي، یا که غواړي نو د رکوع په ځای د سجدې تلاوت وکړي بیا دې د راپاسېدو نه پس د بل صورت یو څو آیتونه ولولي او رکوع دې وکړي. پنځشتم نمبر، رکوع ته د تللو په وخت که په دغه رکوع سره د سجدې تلاوت د ادا کولو نیت یې نه و بلکې رکوع ته د رسېدو نه پس یا د رکوع نه د راپاسېدو نه پس یې نیت وکړو نو په دې رکوع سره سجدې تلاوت نه ادا کیږي بلکې بیا پې هم سجدې تلاوت کول لازم دي. شپږشتم نمبر، په جهري یعنی په تیز آواز سره د قراءت والا مونځ کې که امام د سجدې والا آیت ولوستو نو سجده کول اولا یعنی بهتره ده، دپاره دی چې مقتدی هم سجده وکړي، او په سري یعنی په ورو آواز کې د قراءت والا مونځ کې بهتر دا دی چې امام سجده ونه کړي چې مقتدیان په غلط فهمۍ کې اخته نه شي، بلکې د سجدې د آیت لوستلو نه پس د سجدې تلاوت د نیت شاملولو نه بغیر فوراً رکوع او بیا د مونځ سجده وکړي چې په دې طریقه د مقتدیانو هم د تلاوت سجده ادا شي.
ویشتم نمبر امام سجده تلاوت وکړه او مقتدی رکوع وګڼله او رکوع ته ښکته شو. نو دته حکم دا دی چې د رکوع مکمل کولو نه بغیر د فورا سجدې ته لاړ شي او یوه سجده دی وکړي. خو که مقتدی رکوع او دوه سجدې وکړي نو د هغه مونځ مات شو. اتیشتم نمبر که د مونځ کوونکي نه سجده تلاوت هیره شوه او په رکوع یا سجده یا قاعده کې ورته ور یاده شوه نو هغه وخت سجده وکړي د سجدې تلاوت نه مخکې چې په کوم یو رکن کې وو هغه دې بیا ادا کړي، او که بیا یې ادا نه کړو نو بیا یې هم مونځ شو. خو که د مونځ په آخري قاعده کې وو او اوس یې سجدې تلاوت ادا کړه نو بیا به پې قاعده کول فرض وي، ځکه چې د سجدې کولو سره قاعده باطلېږي. نهشتم نمبر په یو مجلس کې که د سجدې یو آیت بیا بیا ولوستلو یا واورېدو نو یو سجده به پې واجب کیږي. اگر که د ډیرو خلقو نه اورېدلی وي همداسې که یو آیت یې ولوستو او هغه آیت یې د بل چا نه واورېدو نو بیا پې هم یو سجده واجب کیږي. د مجلس د یو کېدو او د بدلېدو تفصیل دا دی چې د آیت د لوستلو نه پس یې دوه نوړۍ وخوړلې یا دوه ګوټه اوبې وڅښلې یا ناستو نو ودرېدو یا د یو دوه قدمه تګ یې وکړلو د سلام د جواب ورکولو سره د یو دوه خبرو کولو سره د کور د یو ګوټ نه بل ګوټ طرف ته تللو سره مجلس نه بدلیږي. البته که کور غټ وي لکه څنګه چې شاهي محل وي نو په داسې کور کې د یو ګوټ نه بل ګوټ ته تللو سره مجلس بدلیږي. که په کښتۍ کې وي او کښتۍ روان وي نو مجلس نه بدلیږي. په ریل کې هم دغه حکم پکار دی. په ځناور وغیره باندې ناستې او هغه روان دی نو مجلس بدلیږي. البته که په ځناور یا سورلۍ باندې مونځ کوي نو مجلس به نه بدلیږي، بلکې په یو مونځ کې با یو مجلس وي. د درېو نوړو خوړلو، د درېو ګوټونو اوبو څښلو، د درېو خبرو کولو، په میدان کې د درې قدمه تللو، نکاح یا اخیستو خرڅولو او د کېدلو، د دې کارونو سره مجلس بدلیږي. یو دیرشتم نمبر د سجدې آیت لوستونکي په ډېرو مجلسونو کې یو آیت بیا بیا ولوستو خو اورېدونکي هر ځل هم په یو مجلس کې هغه آیت واورېدو نو لوستونکي باندې چې په څومره مجلسونو کې لولي هغه عمره سجدې په هغه باندې واجب کیږي، او په اورېدونکي باندې به صرف یوه سجده واجب کیږي. او که دې الټو شو، یعنی لوستونکي په یو مجلس کې بیا بیا لولي او اورېدونکي په مختلفو مجلسونو کې واورېدو نو په لوستونکي باندې به یوه سجده واجب وي او په اورېدونکي باندې به هغه عمره څومره مجلسونو کې چې اورېدلی وي. دوه دیرشتم نمبر په مجلس کې آیت ولوستو یا واورېدو او سجده یې وکړله بیا یې په هغه مجلس کې هغه آیت ولوستو یا واورېدو نو هغه ړومبنۍ سجده کافي ده، نورو ته ضرورت نشته. درې دیرشتم نمبر په یو مجلس کې که د سجدې یو آیت ډېر زر ولوستلو یا واورېدو نو په آخره کې د صرف یوه سجده وکړي، د دې په ځای چې څومره ځلې هغه آیت لوستلی او هغه عمره سجدې کول دا د مستحب خلاف دي. البته د درود شریف مسله د دې نه جدا ده. هغه دا ده چې په یو مجلس کې یې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک بیا بیا واخیستو یا بیا بیا یې واورېدلو نو درود شریف یو ځل واجب او بیا بیا لوستل مستحب دي. څلور دیرشتم نمبر په یو ځای باندې تر ډیر وخته پورې پکې ناستو یا د قرآن تسبیح یا کلمې لوستلو یا په درس او په بیان کې د مصروفه کېدو سره مجلس نه بدلیږي. البته که په دغه وخت کې څه د دنیا کار مثلا جامع ګنډل وغیره وکړل نو مجلس به بدل شي. پنځه دیرشتم نمبر په یو رکعت کې که بیا بیا د سجدې یو آیت ولوستلو نو یو سجده کافی ده. که د آیت ډیر ځل لوستلو نه پس یې یوه سجده وکړه یا یو ځل لوستلو نه پس یوه سجده وکړله او د هغې نه پس هغه آیت بیا بیا ولوستلو، دغه شان که د یو مونځ یعنې سلام ګرځولو نه مخکې پورې په مختلفو رکعتونو کې د سجدې یو آیت ولوستلو نو بیا هم یوه سجده کافی ده. شپږ دیرشتم نمبر په مونځ کې د سجدې آیت ولوستو او سجده وکړله بیا د سلام نه پس هم په هغه مجلس کې هغه آیت بیا ولوستلو نو د که سلام ګرځولو نه پس د مونځ خلاف څه کار لکه د چا سره خبرې نه وي کړي نو هغه د مونځ والا سجده د دې هم قائم مقام ده، بیا بله سجده واجب نه ده. خو که د بل چا سره خبرې کړې وي نو بیا دې بله سجده وکړي، او که په مونځ کې د سجدې د آیت نه پس یې سجده نه وي کړي بیا یې د سلام ګرځولو نه پس وکړله نو یوه سجده دې وکړي، د مونځ والا سجده معاف شوله.
ودرشتم نمبر کده مزنا علاوه د سجدی آیت ولستو او د اغه سجدی اوکرله او مونږ شروع کو او بیا په مونږ کې هم اغه د سجدی والا آیت ولستلو نو د اغه د پاره دی بیا سجده وکي او کده مونږ نه مخکې د تلاوت سجده نه وکړي نو دا په مونږ کې شوی سجده به د اغه مخکینی سجدی هم قائم مقام شي په دې د پاره شرط دادې چې د مونږ نه مخکې د سجدی د آیت ولستلو او د مونږ شروع کېدو په مینس کې د مونز خلاف سکار نوی کړي کده مونز نه مخکې سجده تلاوت اونکړه او په مونز کې هم اونکړه او مونز مکمل کو نو بیا دا دوانه سجدی نشي ادا کړي او دا سه کول والبا اوننګاریږي هم لہذا توبه دی وکي. اته درشتم نمبر په یو مجلس کې د سجده تلاوت مختلف آیت نه ولستل نو دا هر یو آیت په بدل کې بیل بیل سجده واجب شوه. نه درشتم نمبر په ممبر باندې د سجدی آیت ولستلو نو په خپل په هاغه باندې او په اوریدونکو ټولو باندې سجده واجب ده او چا چې نوی اوریدلې په هغه باندې واجب نه ده. سلویختم نمبر د څه سبب او د وجه نه بغیر کیدونکې سجده لکه څنګه چې اکثر عوام د مونځ کول نه پس بغیر د څه وجه سجده کوي نه ثواب نه مکروه ده. البته که دا سنت یا واجب وګڼي نو بیا به مکروه وي. یو سلویختم نمبر د جمعې او د اخترونو او په سری یعنی په ورو قراءت والا منځونو کې او د کوم منځ په جمع کې چې ډیر خلک شامل وي په داسې منځونو کې امام د سجدې آیت لستل مکروه دی. که د سجدې د آیت نه فورا فس رکوع وکي او په رکوع کې د سجدې تلاوت نیت نه وي نو مکروه نه دی ځکه چې په داسې حالت کې به د مون د سجدې سره د امام او د مقتدیانو د ټولو سجده تلاوت ادا شي. دوه څلویښتم نمبر که په ځمکه باندې د سجدې آیت ولولي نو د دې سجده په سورلۍ باندې نشي کولی. البته که د سویرې له وجې د سجدې کولو نه مخکې په سورلۍ باندې کیناستو نو په داسې حالت کې هغه سجده په سورلۍ باندې کولی شي. دغه شان که د سجدې آیت په سورلۍ باندې ولوستلو نو د هغې سجده هم د سفر په حالت کې په سورلۍ باندې کولی شي. درې څلویښتم نمبر که د بیمارۍ په وجه باندې د سجدې طاقت نه لري او په اشاره باندې سجده تلاوت وکي نو سجده به ادا شي. دغه شان که په سفر کې په سورلۍ باندې په ناسته د سجدې آیت ولولي نو په هغې باندې په ناسته د اشارې سره په سجده کولو باندې هم سجده ادا کی. څلور څلویښتم نمبر یو کس د سجدې آیت ولستلو خو په خوا کې ورسره موجود بل یو کس په کار کې د مصروفتیا په وجه آیت نه وي اورېدلی نو ډېر صحیح قول دا دی چې په هغه باندې سجده واجب نه ده. البته ډېر علمای کرام فرمایي چې اگر که هغه آیت نوی اوریدلې به هر حال په هغه باندې سجده واجب ده. پنځه څلویښتم نمبر طالب علم که چېرته د سجدې آیت لولي او استاد یې اوري یا استاد یې ښایي او طالب علم یې زده کوي او دواړه نابالغه وي نو په دواړو باندې سجدې تلاوت واجب نه ده خو کول یې بهتر دی. که په هغې کې یو بالغ وي نو صرف په بالغ باندې به واجب وي. که د سجدې آیت هغه په خپله باندې لولي او که د بل چانې اوري او که دواړه بالغان دي نو په لستونکي او اوریدونکي دواړو باندې به سجده کولو واجب وي. پکسل ویختم نمبر د هیز یعنی د کومې زنانه چې بیماری راغلی وي هغه د قرآن مجید تلاوت اوریدی شي. منه صرف د قرآن مجید په لستلو یا بغیر د سپردې نه په لاس ور وړلو کې ده. په اوریدو کې هیڅکله منه نشته. د هیز والله زنانه که چېرې د سجدې آیت واورېدو نو په هغې باندې به سجدې تلاوت نه واجب کیږي ځکه چې د سجدې په آیت لستونکي یا اوریدونکي باندې سجده په هغه وخت کې واجب کیږي کله چې هغه د مونز کولو اهل وي او د هیز والا زنانه د مونز اهلیت نه لري یعنی په هغې باندې نه په دغه ورځو کې مونز فرض وي او نه یې وروسته قضا لازم وي. په بهر شریعت کې صدر الشریعه مفتی امجد علی اعظمی رحمت الله علیه فرمای د هیز او نفاس والا زنانه د پاره قرآن مجید لستل په کتلو باندې وي او که په یادو باندې وي او دل لاس ور وړل اگر چې د اغه جلد یا کپڑا یا حاشیه لاس یا د ګوت سر یا د بدن سره بل حصہ ولګي دا ټول حرام دي. وصل ویختم نمبر که په مونږ کې د سجدې آیت ولستو او سجدې وکړله بیا یې هم په اغه مونږ کې او دس مات شو او دس یو کو او د بنا یعنی په کوم ځای کې چې مونږ مات شویو هم د اغه ځای نه بیا شروع کو او د بنا په ټولو شرطونو باندې عمل هم وکړو بیا یې ام اغه آیت د سجدې ولستو نو بیا سجده کول واجب نه ده. البته که د بنا نه پس ام په اغه مونځ کې د بل یو کس نه هم اغه آیت واورېدلو نو بل سجده پی واجب شوله
خو دا بله سجده په مونځ کې نشي کولی بلکې د مونځ نه پس به کول وي.
مروی ده چې یو بزرګ د یو څو کسانو سره ناست و، په زړه زړه کې یې د قرآن کریم تلاوت کولو چې د هغوی د دې نیک عمل چاته پته ونه لګېږي. ناڅاپه چې کله د سجدې آیت ته ورسېدو نه هغوی د هغه ټولو په مخکې سجده وکړله، د کومې نه چې هغه ټولو ته معلومه شوله چې هغوی د قرآن کریم تلاوت کولو. دا د هغه بزرګ ډیره د تقوا حالت و چې هغوی نه خوښول چې د سجدې آیت ولولي او د الله پاک په بارګاه کې سجده ونه کړي، حالانکه په زړه کې د سجدې د آیت لوستلو سره سجدې تلاوت نه واجب کیږي، لکه څنګه چې په بهر شریعت کې دي چې د سجدې د آیت لوستلو یا اوریدلو سره سجده واجب کیږي. په لوستلو کې دا شرط دی چې په دومره آواز سره وي چې که څه عذر نه وي نو په خپلې اورېدې شي. که په دومره آواز سره آیت ولوستلو چې اورېدې یې شو خو د شور یا د کوڼوالي په وجه نو اورېدلې، نو سجده پې واجب شوه، او که صرف شونډې وخوځولې او آواز پیدا نه شو نو واجب نه شوه. د سجدې تلاوت په باره کې دیارلس سوالونه او د هغې جوابونه. سوال: که یو کون د سجدې د آیت تلاوت وکړو نو آیا په هغه باندې سجده واجب کیږي؟ جواب: که دومره آواز و چې که هغه کون نه وی نو اورېدی شو نو سجده پې واجب شوه، ګنې نو نه ده پې. په فتوا عالمګیری کې دي چې که چېرې یو کون د سجدې د آیت تلاوت وکړو او د کوڼوالي په وجه نه وي اورېدلی، یعنې دومره آواز و چې که کون نه وی نو اورېدلی به وي، نو په هغه باندې به سجدې تلاوت واجب شي. سوال: په بس کې مو د ایرفون په ذریعه ریکارډ شوی د قرآن کریم تلاوت اورېدو، نو په دې کې د سجدې آیت راغلو، نو آیا دا سجده به په سر ښکته کولو سره ادا شي؟ جواب: په ریکارډ کړی شوي تلاوت کې د سجدې د آیت په اورېدو سره سجده نه واجب کیږي او د سر د ښکته کولو سره ضرورت هم نشته. سوال: په مدني چینل باندې که لایو د سجدې آیت واورېدې شي نو آیا سجده تلاوت پې واجب کیږي؟ جواب: په مدني چینل یا په هر یو چینل باندې که لایو، یعنی نیخ په نیغه د سجدې آیت واورېدې شي، نو د تلاوت سجده نه واجب کیږي. سوال: که د چا نه تلاوت ډېرې سجدې پاتې شوې وي نو د هغې د ادا کولو څه طریقه ده؟ جواب: چې څومره سجدې ته نه پاتې شوې وي هغه دې ادا کړي. په الله اکبر ویلو د سجده وکړي، په سجده کې د درې کارته سبحان ربی الاعلی ولولي، بیا دې کینی او بیا دې الله اکبر ووي، او هغه شان دې وکړي. داسې چې څومره سجدې هم دي دا ټولې دې مکملې کړي. د سجدې تلاوت دپاره اودس، د قبلې طرف ته مخ کول او د ځای پاکېدل ضروري دي. سوال: زه د جومات امام یم او په جهري منځونو کې په تسلسل سره د قرآن پاک د تلاوت کولو سعادت حاصلوم. دا ارشاد فرمای چې په کوم ځای کې سجدې تلاوت راځي نو الته مال څه کول پکار دي؟ جواب: چرته چې سجدې تلاوت راځي الته به تاسو ته سجده کول وي، خو تاسو په عام منځونو کې مسلسل د قرآن کریم تلاوت کوئ چې په منځ کې د سجدې آیتونه هم راځي، خو خلق سره په تراو کې د سجدې تلاوت عادت دي، ځکه په عام منځونو کې ستاسو په سجدې تلاوت کولو به خلق نه پوهیږي. امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه ارشاد فرمای: ما ډېره مخکې یوه قصه د یو عالم صاحب نه اورېدلې وه چې یو بلمازه کس د اختر د مونځ دپاره لاړو، نو اتفاقي طور په مونځ کې څه داسې مسله وشوله د کومې په وجه چې امام صاحب سجده سهوه وکړله. هغه بلمازه کس چې سجده سهوه ولیدله نو حیران شو او سوچ یې کولو چې پته نه لګېږي چې دا کومه یوه فرقه ده چې یو طرف ته سلام وګرځي او بیا دوه سجدې وکړي، ځکه موږ د عوامو سره تلل پکار دي. البته د سجدې سهوې احکامات به په خپل ځای باندې باقي وي. که چېرې تاسو په عامو منځونو کې د سجدې د آیت راتلو نه پس سجدې تلاوت کوئ، نو کېدای شي چې ستاسو مستقل منګزارو ته خدا خبره معلومه وي، خو که څوک ناشنا کس راشي او دا معلومه او دا معامله وویني نو هغه به حیرانېږي. لهذا هغه کار کوئ کوم چې عوام برداشت کولی شي او هغې نه پریشانه کیږي. د خلکو د نفرت نه بچ کېدل ضروري دي، نو خلک به د جومات نه لرې شي. چې امام ته وګوره په فرض مونځونو کې را باندې سجدې کوي، او که چېرته په سري مونځ کې د سجدې د آیت تلاوت وکړلی شي او سجدې تلاوت وکړی شي، نو هغه به نوره هم عجیبه وي. سوال: آیا د سجدې په آیت لیکلو یا کتلو سره سجده واجب کیږي؟ جواب: نه، د سجدې په آیت لیکلو یا کتلو سره سجده نه واجب کیږي. سوال: که یو کس مونځ کوي او د سجدې آیت ووري نو څه حکم دی؟ جواب: کوم کس چې په مونځ کې نه دی هغه د سجدې آیت ولوستلو او مونځ کوونکي واورېدو نو د مونځ نه پس د سجده وکړي،
او که په مونځ کې سجده وکړله نو کافي نه ده د مونځ نه پس په ورته بیا سجده کول وي. سوال: که نابالغه د سجدې د آیت تلاوت وکړو او بالغ واورېدو نو آیا په بالغ باندې به سجده واجب وي او که نه؟ جواب: نابالغه د شریعت د حکمونو مکلف نه دی، لهذا که هغه د سجدې د آیت تلاوت وکړي یا واوري نو په هغه باندې سجدې تلاوت نه واجب کیږي. البته که نابالغه تلاوت وکړو عاقل بالغ مسلمان د هغه د سجدې د آیت تلاوت واورېدلو نو په اوریدونکي باندې به د تلاوت سجده واجب شي. سوال: هغه کوم یو حالت ته چې د سجدې آیت اوریدو د سجدې کولو نه بغیر د هغه سجده وشي؟ جواب: که د امام نه آیت واوري خو د امام د سجدې کولو نه پس هم په هغه رکات کې شامل شي نو د امام سجده د هغه دپاره هم ده، او که په دویم رکات کې شامل شو نو د مونځ نه پس ته سجده وکړي. سوال: په مونځ کې د سجدې تلاوت کولو نه پس ودرېدل او بغیر د څه تلاوت کولو نه رکوع ته تلل څنګه دي؟ جواب: په داسې حالت کې سجده خو به وشي خو داسې کول مکروه دي. سوال: که په چا باندې د تلاوت ډېرې سجدې وي او هغه د هغې د ادا کولو نه بغیر مړ شي یا د ادا کولو نه عاجزه شي نو د هغې د قضا راوړلو به څه صورت وي؟ جواب: په شریعت کې د سجدې تلاوت هیڅ بدل یا فدیه نشته، لهذا که چا ادا نه کړی شوه نو په هغه باندې د مرګ په وخت کې په دې باره کې هیڅ وصیت کول لازمي نه دي، یا خو دې ادا کړي او که د ادا کولو نه عاجزه وي نو توبه دې وباسي، د دې نه علاوه هیڅ صورت نشته. سوال: که د حافظ نه د سجدې تلاوت وینا هېره شي نو څه به کوي؟ جواب: په قرآن پاک کې د سجدې سوارلس آیتونه دي. په تراویح کې چې کله د سجدې آیت راځي نو حافظان صاحبان د مخکې نه وي چې په پلانکي رکات کې د سجدې آیت دی. بعضې وخت د حافظانو صاحبان نه هېر شي او مونږ شروع کړي، بیا چې کله د سجدې آیت ته ورسي نو حیران یې چې اوس څه وکړم. بعضې حافظان صاحبان خو د سجدې آیت اړول ولي نه او رکو ته لاړ شي. که دا دویم رکات وي نو ټیک ته ګنې، که دا چېرته کړومبنی رکات وي نو په دویم رکات کې بیا د یو بل ځای نه یو څو آیتونه ولولي او دا مونځ پوره کړي. بعضې حافظان صاحبان د سجدې د آیت په لوستلو سجدې له لاړ شي. مقتدیانو ته د نه معلومېدو په وجه څوک په رکو کې وي څوک په سجده کې وي، څه عجیبه شانته ماحول جوړ شي، حافظ صاحب هم وشرمیږي. په داسې حالت کې حافظ صاحب له پکار دي چې هغه د سجدې آیت ولولي او فورا د مونځ رکو وکړي، او په دې رکو سره د سجدې تلاوت نیت نه کوي، بیا دې د قومي نه پس سجده وکړي او په هغې کې دې د سجدې تلاوت نیت هم وکړي. اوس به د دې سجدې سره د مونځ سجده هم ادا شي او سجدې تلاوت به هم ادا شي، او که مقتدیانو د سجدې تلاوت نیت نه وي کړی نو هم به د هغې سجده تلاوت ادا شي. سوال: په کوم یو حالت کې د سجدې د آیت لوستلو او اوریدو نه بغیر سجدې تلاوت واجب کیږي؟ جواب: که امام په سری مونځ کې د سجدې آیت ولولي نو په دې حالت کې اگر که مقتدی د سجدې آیت نه وي لوستلې او نه اوریدلې وي خو د امام سره په هغه باندې هم سجده کول واجب دي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. په مقصد کې د کامیابی د پاره د حنفیانو په نسبت قران کریم کې د سجدې سوارلس آیتونه دي چې د کوم مقصد د پاره په یو مجلس کې د سجدې ټول یعنی سوارلس واړه آیتونه ولستلی شي او د هغې سجدې وکړلی شي نو الله پاک به د هغه مقصد پوره کړي. که هغه په یو یو آیت لوستلو د هغې سجده کوي او که ټول ولولي او په آخره کې سوارلس سجدې وکړي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د سجدې سوارلس آیتونه: اول نمبر، بسم الله الرحمن الرحیم: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نهم سفارة سورة اعراف آيات نمبر 26. دوم نمبر: ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ديرلسم سفارة سورة الرعد آيات نمبر 15. دوم نمبر: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سورة لسم سفارة سورة النحل آيات نمبر 15. سلورم نمبر: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. پنځلسمه سفاره سورې بني اسرائیل آیت نمبر 100 و 101 و 109. پنځم نمبر: اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
انزل شوارسم سپارا سوره مریم آیت نمبر 58. شپگم نمبر:
الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء.
واللسم سفارة سورة حج آيات نمبر اتلسم. وم نمبر:
واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
نلسم سفارة سورة الفرقان آيات نمبر شبيتم.
اتم نمبر: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
نلسم سفارة سورة النمل آيات نمبر 15 أو 16.
نهم نمبر: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
يوشتم سپارا سورة السجدة آيات نمبر 15.
لسم نمبر: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
درشتم سفارة سورة الصاد آيات نمبر 15 أو 16.
يو لسم نمبر: الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
سلرشتم سفارة سورة حاميم السجدة آيات نمبر 20 أو 21.
دولسم نمبر: فاسجدوا لله واعبدوا.
وشتم سفارة سورة النجم آيات نمبر 28.
جارلسم نمبر: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
درشتم سفارة سورة الانشقاق آيات نمبر شلم أو يوشتم.
سوالسم نمبر: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
درشتم سفارة سورة علق آيات نمبر نلسم:
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.